ستړي نشي. دا مشال ریډیو دی د څلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د محرم د زبرګې میاشتې د مراسمو سره سره د ترهګرو بریدونه هم دوام لري. په یو بل برید کې په ډره اسماعیل خان کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې ده. په کوئټه کې حکومت یو شمېر ډاکټران د خپلو نوکرونو ګوښه کړي دي. یو شمېر نور راپورونه هم لرو او ونیزې خپرونې د ترکی اسلام او ډیموکراسي او یادونه هم د دې خپرونې وروسته نیمایي کې واورئ. فاول ورجو انیس اجمل ته چې خبرونه کوو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن په ډیر اسماعیل خان کې د شیاګانو په یو ماتمی جلوس د برید په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت لاوی او زیات ډاکټران له خپلو دندو لرې کړي دي او ایران ویلي ترکی پولی ته نږدې د توغندیو پر ځای کول به د شام حالات لا نور خراب کړي. اوستو خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د شیاګانو په یو ماتمی جلوس په برید شوی چې په کېل شپږ کسان وژل شوي او نوي نور ژوبل دي. په ژوبل شویو کسانو کې د اف سي ځواک سرتیری هم شامل دي. دا پیښه د ډیر اسماعیل خان په کمشنری بازار کې نن سهار څه باندې لس بجې هغه وخت وشوه کله چې د کوټلا ډیواله نه راوتلې ماتمی جلوس للوي جلوس سره شامل دو. بلخوا پرون د ډیر اسماعیل خان په کچا پینده خان سیمه کې په ماتمی جلوس په برید کې د بجلو شو شمیر اتو ته رسیدلې او شپږش نور پکې جوبل شوی دي. بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی لقبالی سیمه ممندو دو ترهګر د لسم محرم په موقع د ترهګرې په خلپاره ورغلی دی. د بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې دا ترهګر پنجاب او گلګت ته روان شوی دی.
د مومند ایجنسی نه دوه ترهګر لیږل شوی دی او چې چیرته هم ځي موږ به یې د وړاندې نه ضرور قابو کوو.
د پاکستان په مختلفو خارونو کې نن د لسمې ورځې جلوسونه راوځي چې په ترس کې د نهمې پسیر په لسمه ورځ هم موبایل سرویسې بند کړل شوي دي او د موټر سایکل په سورلۍ بندیز دی. د بلوچستان حکومت لاوی او زیات ډاکټران له خپلو دندو لرې کړي دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال وایي دا ډاکټران ځکه معطل کړل شوي دي چې د دوی د خپل یو ملګري ډاکټر سعید خان تختولو پر ضد له تیر شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې احتجاج او کار بندیز کوي. حکومت له نن نه درې اویا ډاکټران لرې کړي او د دوی تنخواه هم ادرولې ده. د بلوچستان د روغتیا ادارې سکرتر عصمت الله کاکړ ویلي ډاکټران دې له کار بندیز لاس واخلي ګنې نور به هم معطل کړل شي. نوموړی وایي
حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل
حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې کوم شخصي روغتونونه لا ان او سی بغیر چلیږي هغه ژر تر ژره بند کړي او لدې سره شاوخوا درې او یا ډاکټران معطل کړای سوي دي چې وزیر اعلی د څلورویشت ساعتونو وخت ورکړی و چې هرتال ختم کړي خو دوی ختم نه کړ.
التا ډاکټرانو ویلي ترغیبا کاربندیز او احتجاج ته دوام ورکوي چې ملګری نه وي خوشي شوي. د خیبر پختونخوا پانګو خار باندې نن د نامعلومې سیمې نه د میزایلو برید شوی. پولیس وایي چې په دې برید کې کوم ځاني زیان نه دی شوی خو پالی آباد کلی کې یو کور ته معمولي زیان رسیدلی دی. بلخوا په سیمه کې د پولیسو لخوا سرچ آپریشن روان دی او پولیس وایي چې د برید کولو سلسله اوس بند شوې ده. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځایي خلکو د بجلی د بحالې لپاره د وسلوال لخکر جوړولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان ځینو سیمو ته د لسو ورځو راهیسې د بجلی ترسیل وروسته لاغې بند شوي چې په نیم قبایلي سیمه بنو کې د پتکخیل او مومندو خیل قبیلو ترمنځ د شخړې له کبله د پتکخیل قبیلې خلکو وزیرستان ته تلونکو د بجلی په تارونو زنځیرونه اچولي دي او ټولو سیمې ته یې بجلی بند کړې ده. بلخوا انتظامیه وایي هغې د مسلې حل کولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د کورونو نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د طالبانو یو کمانډان ژوندي نیول شوی او شپږ نور وژل شوی دي. د میدان وردګ ولایت د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال د سید ولی په نامه د طالبانو یو کمانډان ژوندي نیول شوی دی.
میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په ډنډو کې او د باغ سیمو کې په افغانو نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډو عملیاتو کې چې کومریت هلته پیل شوی دی د نوید په نوم باندې په دغه عملیاتو کې یو طالب کمانډان د سید ولی په نوم باندې دا ژوندی نیول شوی او د ده شپږ نور ملګري مصالح کسانو چې په تېښته یې کوله د سیمې وتښتېږي حساب چرلکو لخوا په نښه شوي دی د لمنځه وړل شوی دی.
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ایران ویلي شام سره د ترکی پولی ته نږدې د ناټو د توغندیو پر ځای کول به د شام د شخړې په اړه تاوتریخوالی لا نور زیات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست د ایران د استکونکو خبرې ایجنس ته د اتوار پر ورځ ویلي د توغندیو دا نظام به نه صرف د شام د حالاتو د هوارولو لپاره مخه ونیسي، بلکې دوی به د شام حالات لا نور له مشکلاتو سره مخامخ کړي. په عراق کې پلاکونو شیعګان نن د عاشورې د مراسمو لپاره کربلا ته روان شوي دي. د کربلا گورنر عمل الدینا الحر ایف پی ته ویلي چې 3 میلیونه ماتمیان چې پکې 2 لکه بهر ملکیان دي کربلا ته د مراسمو لپاره راغلي دي. دغسې بیا د کربلا د سیمې یو قمندان عثمان الغنیمی ویلي د ماتمیانو د امنیت لپاره 3000 امنیتي ځواکونه د کربلا چار چاپیره ځای پر کړل شوي دي. د یمن امنیتی چارواکی وای په سرخرسنا کې د شیعاګانو په یو ماتمی جلوس برید شوی چې پکې 3 تنه وجري شوی دي. د چارواکو په وینا تر اوسه تر دې د برید پلاچا په غاړه نه دا غستي. د ریپورټونو تر مخه لدین وړاندې القاعده او د غیم لاټړ کوونکې اسلامي وسلوالو ډلو په یمن کې شیعاګان پنخه کړی دي. اور استه خبردار چې د سویلی کوریا سندرغاړې سای یو سندره گنگنم سټایل چې دا وخت په ټوله نړۍ کې ډیره زیاته مشهوره شوی په یوټیوب باندې خلکو 8.5 میلیون ځله کتلې ده. دا د یوټیوب یو نوی ریکارډ دی چې یو سندره په دومره ځل کتل شوې. د دې وړاندې په یوټیوب باندې تر ټولو زیاته کتل شوې سندره د امریکا سندرغاړې جسټن بیبر وا چې 8.5 میلیون خلکو کتلې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د انیسا اجمل اوریدو. د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. په ډېر اسمل خان کې د بمی برید په نتیجه کې د مړو شمیره زیاته شوې ده.
نن ورځ سه کوم دماکا او شپه موشتا ډېر زخمیان رالو، 90 موجه ایڈمټ کو 5 مړسلو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د هر طرح گر برید نمخ کی خبر وی خو مخنیوی نه کی.
انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم گلگت کے کسی جلوس میں ٹارگٹ کریں، یہی گروپ جو ہے یہ پنجاب میں بھی پاسبلٹی ہے کچھ کر سکتا ہے.
یادون اخبرونه کے بعد منیر سرحدی د سرندی د زړه راخون کی غغنا خوند واخلی. دا او یو شمیر نور راپورونه به هم واورئ د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونې هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نیخ بنې غاورئ. څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل چې په ډېر اسماعیل خان کې نن په 2 ورځو به هم یو بمی برید د محرم د مراسمو په لړ کې پاغوی باندې چې کومه 14 شوی وه پاغې کې د مړو شمیر زیات شوی دی. زموږ همکار په دې اړه دا تفصیل لري.
د ډېر اسمین خان په کمیشنری بازار کې د شیعاګانو په جلوس د بمی برید په 14 کښې د وژلو شمیر 6 او د پرارژلو شمیر 8 ته ورسېده. د ډېر اسمین خان ستر هسپتال نه زیات پرارژلي کسان سی ایم ایچ ډېر اسمین خان او د ملتان هسپتالونو ته ولېږدول شول. د ډېر اسمین خان ستر هسپتال سپرینټنډنټ ډاکټر خالد عزیز بلوچ ویایي،
نن ورځ سے کوم دھماکہ اوش مجھتا ڈیر زخمیان روالو 90 مجھے ایڈمٹ کو 5 مڑس لو.
دی فرنٹیئرز کانسٹیبلری یو سرتیرا امزاولا چکم دے 14 پزائک سے موجود ہوا مشال ریڈیو تا پدار رنگ وجا غدا
پریفی ولارون جی از اچانک درازو خط پدغنی پوشی ز سو چنو اس پاتر بدن لگی دلی سو غور جینو بس مو دا سر تکلیف تر رزیاتے پتہ نہ کی چھرا دے.
یو کس د 10 پیشو په باریک شی ویایي،
مانو منور حسین دی، هم ورور پسې زخمی شوی دی او زه هم په جلوس کې موجود وم. بدقسمتی ورته وایه، ټول یو مسلمانی دی، ټول یو یقین دی، خو موږ پوهېږو نه چې په دا ټول ملک شي دا واقعات ویلې کېږي.
د بمی 14 دغه پیشه نن غرمه د ډېر اسمیل خان ښار په کمیشنری بازار کښې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د شیعاګانو یو متمی جلوس دلته تېرېده چې په یو دوکان کښې د اول نه خوندي کړی شوی بم ور واچاپ دے دا دا دے ہاں یادوی چھ پڈے رسمیل خان شپ پرون دے ہفتے پورز ہاں دے کچھ پیندا خان پر سیما کشے دے شیا گانو پ ماتمی جلوس بمی بریت شوای وا چھ پکشے اتک سن و جلی او شپجوشت نور پر ارجلی شوی وو دا دے دوڑو بمی چودنو او پداکشے دے مرگ جوبلے پڑا دے طریقے طالبون و یون احسان اللہ احسان کا بلا کڑے دا
اور ادن کو اپ ڈیر اسمل خان کے ام دبمی پریت پلڑ کے چکس مرگ چوب درامست شیوا داغی تازہ حال موریدو خوبیا ہم دا پاکستان دا کورنو چارو وزیر رحمان ملک پا بیا بیا وی چی امنیتی گا منا اخستل شوی دی رحمان ملک زیاتوی چې په پنجاب او گلگت کې د ترهګرۍ خطر موجود ده د بیګا خبریالانو ته وویل چې له قبایلي سیمې مومند دوه ترهګر پنجاب او گلگت ته ورغلي دي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکړي
د حسنیانو په مناسبت سره د ملک په لویو وړو خارونو کې شیګان نن د لسمې ورځې جلوسونه وباسي دغه لړکې د خیبر پښتونخوا بنو پیښور او پاړچینار خارونه حساس ګرځولي شوي دي دغه رنګ کوټه کراچۍ پینډې لاهور او گلګت کې هم سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي استخباراتي ادارو د حسنیانو په موقع د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې ده او ځکه هم اکثره خارونو کې په موټر سایکل خبرګ سورلي او موبایل سرویسې بند دي
انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم گلگت کے کسی جلوس میں ٹارگٹ کریں گے یہی گروپ جو ہے یہ پنجاب میں بھی پاسبلٹی ہے کچھ کر سکتا ہے
ہغوی وئی چی مونگ با گلگت کے جلوس پر نخا کہو دا ڈلا کولے شی چی پنجاب کے ہم کاروائی اکڑی دا گرنگ پینڈی اسلام آباد کے ہم خطرہ موجود دا قزمون ٹولے قانون نافذ کون کے ادارے چمتو دی دا سکس مبد پیخی مہنوی دا پارا دا ترہگرے پا غرز دو ترہگر دا مومن ایجنسی نا را لے گلے شوی دی خو زمون پورا کوشش دے چی دا خلق دا کاروائی نا اول اونیسو
انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جہاں جائیں گے اسے پہلے ہم ان کو قابو کریں گے
دد خبرات د جلوسونو د سارنې د پاره خفیہ کیمرے لگولی شوی دی او د ہیلیکاپٹرو په ذریعہ به هم د جلوسونو سارنه کولی شي خو بل طرف ته د دفاعي چارو کارپوهان وایي چې د موټر سایکلو یا موبایل سرویس بندولو سره تر هغه ته نه بلکې عام خلکو ته مسلې پیدا کیږي مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریگیڈیئر محمد سعد وایي رحمان ملک د تیرو سو میاشتو راسه په خاص موکو باز خاورنو کې موبایل سرویس بند کړي چې ورسره کاروباری او عام خلک د ستونزو ښکار کیږي خو بل طرف ته رحمان ملک دا اقدامات د امنیتی وزید پارا لازمی گنی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د اشوري ورځې په مناسبت د خیبر پښتونخوا بنو د اهل تشید ماتمی غونډو د ساتنې لپاره له پرونه په خار کې ګرځبندې یا کرفیو لګولې ده او پر هغه لارو یې پولیس او د امنیتی ځواک رینجرو سرتیري ځای په ځای کړی دي چې ترې د جلوس تیریږي د نامنې مخنیوي لپاره حکومت د بنو په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر لویو ښارونو کې موبایل ټلیفونونه هم بند کړي دي د محرم لسمې نیټې په مناسبت د بنو امنیتي اګاونو په اړه دا رپورټ اورو چې د اهل تشید آزادارۍ په غږ پیلېږي
پابنو کې د لسم محرم الحرام اهل تشیما تمی جلسونو په لړ کې د بنو انتظامیه لاړخه کوټلی ګمونه پورته کړې شوې دي د بنو اسیسټنټ کوارډینیشن افیسر ای سی او غفور شاه مشال ریډیو ته وي د پرون شپږو بجو نه په ټول بنو کې کرفیو لګول شوې چنن مازیګر پنځه بجو پورې به دوام لري او بازار په مکمله توګه تړل شوی دی د پولیسو اعلی چارواکي وایي خار ته دننه راتلو لارې بندې کړې او د اهل تشی ماتمی جلوس لپاره ځانګړې لاره ټاکلې ده چې ګڼ شمېر پولیس سرتیري ځای پر ځای په دغه لاره ولاړ په نظر راځي د بنو انتظامیه اسیسټنټ کوارډینیشن افیسر غفور شاه وایي پوره هڅه یې کړې چې څه ناخوښه پېښه رامنځته نه شي او دوی د خپلو انتظاماتو نه مطمئن دي
پولیس ځای پر ځای کښې مو د ټول شهر نقابندي ځای پر ځای کړی دی چې داسې انوانټډ سړی دلته نه شي را څومره لارې دي هغه بیریکیډ مونږ ایښي دي هلته سیمنټس بلاک ایښي دي هغه لارې مو ټولې بندې کړې دي او ځای پر ځای مو د روف ټاپس وغیرہ ټول کور کړي دي سیکورټي فورسز مونږ 100% خپل انتظاماتو نه مطمئن یو البته حالات تاسو ته پته دی چې داسې سرپرایز جایز نه وي او باوجود ټټ زماتو سو حادثه پیښ شي هو بس د خدای نه په فضل غواړو فزیکلی کم پاسبل وت هغه موږ هر څه انتظامات مکمل کړی دي.
د اهل تشیل لوی ماتمی جلوس پر ریلوی روډ بنو سحر د لس بجو وروسته راووتو چې وړاندې او شاته پولیس نفری هم روانه دي. دا ماتمی جلوس یو ګډونوال وای دا انتظامیه ګامونو نه مطمئن دي او د غلطا په بنو کې د اهل تشیع او اهل سنت ترمن د پخوانه اخر روابط قائم دي.
جن سیکرټری جمعیت حسین جلدی بل حیدری بالکل جی مطمئنی هو چونکې دا بنو طریقې فرست ټایم د پولیس ډیپارټمنټ دومره های لیول باندې مودو پر انتظامات کړی دي مودو نه ډیر سرټیفایډ دا جلوس به ان شاء الله خپل ټایم ته ورسېږي د مخام نه بعد مجلس شام غریبا پروګرام دی غریبا پر الحمد للہ سر دا چونکہ بنو تاریخ کے وائل جو بنو خطر جو جو امن گہوارات تسلیم ایمو اور دے کے شیعہ سنی برادرانہ ماحول کے استجی مندل لتا گئی اور مجھے دے ڈیر شکر گزاری چے دے میں سر ہر ٹائم خطاون کئی
پماتمی جلوس ڈیوٹی ورکاون کے دا پولیس و ڈی ایس پی سعد اللہ خان وائی دا ماتمی جلوس لارائے خوندی کڑے دا او پورا انتظامات شوی دی
نفری ٹول الٹ لاڑا دا اور شسی کوٹی بند بس وای دا اور چدا سے خاص پرابلم نہ سدا کچھ سوچ مے کنا تن لگا وڑی دی اور موبائل نہ گھر سوڑی پتہ روڈ بند بازار کے
دا یدا ونے دا چنن دا لسم محرم الحرام پ مکا دا پاکستان پ بیلا بیلو سیمو کے دا ماتمی جلوسونو خواندی ساتلو دا پارا گامونا پور تکڑے شوی دی او پزیات شمیر سیمو کے موبائل فون سروس ہم بن کڑے شوی دے او پگن شمیر کے دا پولیسو او رینجرز نفری زائی پر زائی کڑے شوی دا
پختو وائے مشال ریڈیو وار د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت شاوخوا اویا هغه ډاکټران له خپل دندو معطل کړی دي چې د خپل یو تختول شوی ملګری خوشی کولو لپاره له ورځو راهیسې احتجاج کوي او کاربندیز یې کړی دی. حکومت ویلي که ډاکټرانو کاربندیز پای ته ونه رسوه نو نور به هم معطل کړي. هلته ډاکټرانو ویلي د تختول شوی ډاکټر سید احمد خان تر خوشی کولو پورې به کار ونه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په کوټه کې له خدای نور ناصر اورو.
د بلوچستان حکومت شاوخوا درې اویا ډاکټران معطل کړي او هم یې د دوی میاشتنی معاش درولی. د سیاحت د څانګې سیکرتر عصمت الله کاکړ وایي ډاکټران د هړتال ختم کړي ګنی نور ډاکټران به هم معطل کړای سي. عصمت الله کاکړ زیاتوي له دې سره چې همدا ډاکټران معطل کړي د هغوی د شخصي کلینیکونو په اړه هم پوښتنې او ګروېجنې کوي.
حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو
حکومت اوس دا پریکړه کړې ده چې کوم شخصي روغتونونه له ان او سی بغیر چلیږي هغه ژر تر ژره بند کړي او له دې سره شاوخوا درې اویا ډاکټران معطل کړای سوي دي چې وزیر اعلی د څلورویشت ساعتونو وخت ورکړی و چې هړتال ختم کړي خو دوی ختم نه کړ. بلې خواته د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي لا به هم هړتال تر هغه جاری وي چې تښتول سوی ملګری ډاکټر سعید احمد خان راخوشې سوی نه وي. د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر زیاتوي
ہماری تحریک پر امن ہے جاری رہے گی ہم جد
مج غرجنگ پر امن دی جاری بوی مج ب جد جہد کو د خلق ل پاره او د خپل ڈاکٹرانو ل پاره دا زکه چیز مج ڈاکٹران و جلسوی او هم تشتول سوی دی. دا یادونه ورده چې د بلوچستان ډاکټران له تیرو څخه کم چلبیشت ورځو راځي په هړتال و چې هم اوسه صوبای حکومت پر ضد کار پیل کړی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته د میدان وردګو سیموي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې بهرنو او کورونو سرتیرو ګډ عملیات کړي دي چې لامل یې شپک تنه وسلوال طالبان وجلي او یو جنګ قومندان یې نیول شوی دی. طالبانو لا په دې اړه تر اوسه سندي ویلي. سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي بهرنیو او کورنیو سرتیرو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو قومندان یې ژوندی نیول شوی دی. دغه عملیات نوید نومیږي چې له تېرې څه مودې راهیسې په میدان وردګو کې بهرنیو او کورنیو سرتیرو په ګډه پیل کړي دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال د سید ولی په نامه د طالبانو یو قومندان نیول شوی او شپږ تنه ملګري یې چې د تېښتې هڅه یې کوله وژل شوي دي. دی وایي د وژلو شویو طالبانو موټر سایکلونه او وسلې ګډو ځواکونو وراخیستي دي.
میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په ډنډو کې او د باغ په سیمو کې په افغانو نړیوالو ځواکونو لخوا په ګډو عملیاتو کې چې کوم عملیات هلته پیل شوي دي د نوید په نوم باندې په دغه عملیاتو کې یو طالب قمندان د شهدوري په نوم باندې دا ژوندی نیول شوی او د ده شپږ نور ملګري مصالح کسانو چې په تېښته یې کوله د سیمې نه وتښتېږي احساب چرلکو لخوا په نښه شوي دی د لمنځه وړل شوي.
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې هم بهرنیو او کورنیو سرتیرو د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې پکې یو شمېر وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
اوریدونکو، په افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې نن د ښځو پر وړاندې د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په هیواد کې پر ښځو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په وینا، د تیرو وختونو په پرتله په هیواد کې د عزت په نوم د ښځو وژنې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې فعالان هم د بشري حقونو د کمیشن له څرګندونو سره هم نظره دي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د څرنګوالي په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په وړاندې د تشدد د پای ته رسولو لپاره په نړیواله کچه د هڅو د زیاتېدو ټینګار کوي. ملګرو ملتونو په دې مناسبت سږ کال د ښځو په ضد د هر راز تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومتونو، مطبوعاتو او ولسي خلکو د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. خو په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواکې ادارې او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تشدد ثبت شوی پیشی د دې زیاتوالي څرګندونه کوي. پروستوی کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وویل چې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې زیاتېدونکی تشدد د جدي اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د ملاتړ او پرمختیا څانګې مسؤلې سوریا سبهرنګ وویل چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3000 پیشی له 200 ثبت شوې دي.
در 6 مه اول سال بیش از 3000 مورد، یعنی در حدود
د روان کال په لومړی شپږمیاشت کې د 4000 په شاوخوا کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي قضیې یوازې د بشري حقونو له کمیسیون سره ثبت شوې دي. د میزان په میاشت کې د ښځو پر خلاف د خشونت 1500 قضیې ثبت شوې. په دې ډله کې د ناموس په نوم شپږ وژنې وې. دغه شمېر په تیرو کلونو کې سابقه نه درلوده.
میرمن سبهرنګ ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د ناموسي قتلونو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بلګې په ډول په خوست کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون استازو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په وروستیو کې وویل چې په دغه ولایت کې ناموسي قتلونه او جنسي تیری زیات شوې دي. په خوست کې د ښځو د حقونو دوه فعالان وایي،
په فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بلکله په نوې کې دوه شوې، یو ساکول نه نه پکې وشوې، نه نه پکې خو خود جنسي دیږي.
په خوست ولایت کې البته ناموسي وژنه اوس هم دوام لري، چې اکثریت سیمو کې لکه چاچا دښمني، البته ورور د ورور سره یا تره د ورور سره یا داسې ماما سره او کاکا سره د هر چا سره وي، نو هغوی خپل کله یې په ډاکټر یا نفر وژنې او په هغه پورې هم یو زنانه هم ګناه سره مړه کوي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوې فعالې او د ښځو د چارو وزارت پخوانۍ مرستیالي مزاری صفا وویل چې په څو تیرو کلونو کې هم په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت ښه کېدو لپاره کم کار شوی او بنیادی پرمختګ نه دی شوی.
در یک کشور کې در هر سی دقیقه یا در هر نیم ساعت یک زن جان خود در وقت ولادت از دست بده، او را ببینید شما که زندگی زن یا وضعیت زن به چه حالت قرار داره.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه ښځې هر ورځ د بد چلند، سپکاوي، تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي. د سازمان وایي د نړۍ په کچه 80% ښځې په خپلو کورونو، په کار ځای، ښوونځي او نور ځایونو کې د جنسي یا فزیکي تشدد سره مخامخ کیږي، او په اکثرو مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې وایي په ډیرو مواردو کې ښځې نسي کولای چې د خپل حق د دفاع لپاره غږ پورته کړي. دغه سازمان په وینا، تر ډیره حده هغه ښځې چې زیاتای ورسره کیږي د شرم یا ویر په خاطر پټه خوله پاته کیږي.
ځنکو د خزو پاړه مو راپور اوریدو. اوس د ماشومانو پاړه ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوو. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم د سپارک شمیرې تر مخه خوشا په سلو کې 80 ماشومان داسې وي چې په خپل او چاپیر چل کې د تشدد او سختو رویو له وجې خپل کورونه پرېږدي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ښېګڼې لپاره جوړه شوې اداره وایي چې دوی 2010 کال کې قانون سازی هم کړی ده. په دې حق له پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې او د دوی د حقونو لپاره کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم
سپارک د خیبر پختونخوا مشر وایي چې ټول پاکستان کې خوشا دا 12-15 لکو پورې او په خیبر پختونخوا کې د 2000-10000 پورې ماشومان داسې دي چې هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي یا خو مزدوري کوي یا خیر غواړي او یا دغه رنګ د کور نه بهر شپې ورځې سبا کوي. د دغه تنظیم مشر عمران ټکر مشال لیډو ته وویل چې خوشا 80% ماشومان داسې دي چې په سکولونو، مدرسو، د کار ځایونو یا په کور کې د تشدد او سختو رویو له وجې د کورونا په تیښته مجبوره شوي دي.
تقریبا 80% پای کې داسې دي چې هغه د والو ټکولو یا سختو رویو په وجه باندې هغه ماشومان خپل کورونه پرېږدي. یو وجه دا ده چې د ماشومانو د پیرنټس جداوالی راځي. همدغسېان د ښار د اټریکشن چې کوم دی نو هغه ماشومان ځان ته راښکي. آزاد ژوند ماشوم خوښول غواړي، د پابندۍ نه وتل غواړي. او بل په انګریزۍ کې ورته مونږ پیر ګروپ پرېشر ویو چې یو ملګري ته هغه شنه باغونه وښي چې راځه ښار کې یاره بارکونه دي، موټر دي، سلیماګانې دي، یو څه دي، بل څه دي. نو هغه وجه هم کېدی شي چې هغه ځان سره ماشوم راښکي.
دوی وایي چې کله هم ماشوم د کور نه بهر شي نو دوی هر قسمه زیاتو ته مخامخ شي او د ده حقونه د خپو لاندې کېږي.
دلته بیا چې ښار ته راشي د هغه د تعلیم، صحت، پناه او تحفظ د حقوق وایلیشن کېږي، خو د هغې سره سره د هغه سره نور زیاتیات هم رپورټ کېږي. او په هغې کې د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د نشو عادي کېدل دي، هغې سره جنسي بې راروایي کېدل دي، او خصوصا کمرشل سیکشوال اکسپلایټیشن چې دی نو هغه هم کېدی چې یو ماشوم په لاره کوڅه باندې راغی نو تقریبا اندازه تن 80% د هغه په یو شپه کې د جنسي تشدد چانسز دي.
هم په دې لړ کې هم د پېښور اوسیدونکي یو ماشوم چې د کور نه بهر په حاجي کیمپ اډه کې خپل ملګرو سره پاتې کېږي، عبدالغني مشال لیډو ته وایي چې د سختو حالاتو له وجې دی د کور نه راوتی دی.
پلار مې معده بیمار دی او زه کار کوم، سکول نه یم، بس ازله ټیک کوم. پلار مې د هغې بیمار دی، دلته کې منوري دیرې نشاته اوسېږم، کور هم دی، بس اډه کې کار کوم، مزدوري کوم، سکول هم بس پلار د وجې پرې غوستلو، هغه نه شو کولی نور کار، بس مونږه کار ته لاس واچو.
هم په دې لړ کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي د خیبر پښتونخوا سرکاري ادارې یا چایلډ پروټیکشن کمیشن یو افسر محمد اجاز مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت 2013 کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کومه قانون سازي کړې ده، داسې بل په یو صوبه کې هم نه ده شوې. او دوی په دې لړ کې د صوبې زیاتره ضلعو کې مرکزونه جوړ کړي دي چې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارونه کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
وردن ګټه سمشال ریډیو ته وګورئ. تاسو پام یو بل راپور تر غرزو د صحت محکمې چارواکي وایي چې پروان کال کې هم په خیبر سیمه کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ لس کیسونه مخې ته راغلي دي چې د سیمې د نورو ماشومانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په روان کال کې هم په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ لس کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره دغه لس ماشومان د ټول عمر دپاره معذوره شول او دا د سیمې د نورو ماشومانو دپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دوی په وینا د دغې ناروغۍ د وایرس د خورېدلو یا وجه په دې سیمه کې د امنیت خرابه وضع او د پولیو د څاڅکو نه انکار دی. په دې سیمه کې د یادې ناروغۍ د اوسنی حالت په حق لباندې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو کارکونکی ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي
دنیا کې د ټولو نه های پرسنټیج چې دا اوس موجوده وخت کې دا د خیبر ایجنسی ده، خو دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. خو لکه مونږ چې وګورو نو مونږ په خپل اقداماتو کې کامیابی هم حاصله کړې ده، ځکه چې دې کې صرف یو کیس داسې ده چې هغه د داسې علاقې نه راغلی چې کوم کې ویکسین کیږي، خو دا نور نه کیسونه چې دي دا د هغو علاقو نه دي چې چېرته کې مهم نه چلیږي.
نوموړي زیاته کړه چې په کومو سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده نو هلته به مونږ د امنیتي ځواکونو په مرستې سره د پولیو ټیمونه لیږو، او چې کوم خلک خپلو ماشومانو ته دغه څاسکی نور کوي هغوی به هم په دې راز کوي چې دغه څاسکی واچوي. دا چې د پولیو ضد کمپاین د پاره د خیبر پولیټیکل انتظامیه څه ګامونه پورته کوي په دې حق لباندې د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان وای
ار یو زیله مطلب خبر څه کوم چې لاسو نه راسیګم کنه یو زیله تم خبر ګاډي ما یې کړی زمو خپل څه بيداران دي سره سی خاصدار سره سی ار یو قور په قور سره سی واری قور لا د خدا د غره سوي دا پول یو لټیمون رسوي ده.
د خیبر سیمه د حفاظتي ټکو پروګرام د چارواکو په وینا د ملک د نور برخو په شان با په قبایلی سیمه خیبر کې هم د روانې میاشتې 9 نیټه نه د پولیو ضد کمپاین پیلېږي او تر د دسمبر 19 نیټه پورې به دوام لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سلونې مې بجې کېدونکي دي ور روحاني ساج ملتا چې د خبرونو لنډیز ته وورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. نن په ډیر اسماعیل خان کې د شاګانو په یو ماتمی جلوس د برید په نتیجه کې اشپک کسان وژل شوی دي. د بلوچستان حکومت لاویا او سیا ډاکټران له خپلو دندو لرې کړی دي. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. ایران ویلي د ترکیې پولیس ته نږدې د توغندیو پر ځای کول به د شام حالات لا نور خراب کړي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په سرخاسنا کې د شاګانو په یو ماتمی جلوس برید شوی چې پکې دې تنوځل شوی دي او په عراق کې په لاکونو شیاګان د عاشوري د مراسمو لپاره کربلا ته روان شوی دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو دانی ساجم الله اوریدو اوس وخرغلې دي د ونیزې خبرونې ترکی اسلام او دیموکراسي د خبرونو تاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی دی.
ترکیا اسلام او ڈیموکراسی
ګران اوریدونکو د ځانګړي اونیز خبرونه ترکیا اسلام او ډیموکراسي لې ویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عملي کیږي. که څه هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل شوی خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل شوی چې د خپل عقیدې او مذهب پیروي وکړي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي روانه خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لژکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوی او په څومره آزادانه ډول دوی د خپل عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل شوی دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوی دي. پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د عیسویانو، یهودیانو او د نورو مذاهب او فرقو سره اړه لرونکو کسانو د لکونو په شمیر کې په پیړیو پیړیو پر دیم ځکه ژوند کړی او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپل مذهبي او دینی چارې پرمخ بیولې دي. د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس یا آبادی زیاته و او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولونو سره سم خپل چارې پرمخ بیولې. د ترکیه په پلازمین انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت پستر غنه بلکې په هیواد کې دننه د ویټولین په حیث قتل کېدل.
Turkey is a Muslim country but Turkey is not an Islamic country. You see, it's not
ترکیه یو مسلمان هیواد دی خدا یو اسلامي هیواد نه دی ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامي قوانینو مطابق نه ده بلکې دا یو سیکولر هیواد دی خو لکه څنګه چې ما وویل دلته 90% کسان مسلمانان دي. کچیر موږ عثماني دور ته ولاړ شو نو هغه وخت غیر مسلمانان 40 یا 20% ول
چې عیسایان، یهودیان او د نورو مذاهب او فرقو کسان پکې شامل ول. دوی ته د بیلو ټولونو په سترګه قتل کېدل او دوی ته د دوی د خپلو وضع کړل سو اصولونو سره سم حکومت ورکول کېدل. د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریح هم هغه سی کوله څنګه چې د عیسایانو لخوا ورکړل شوی و. همدا ډول د یهودیت او نورو مذاهبو تشریح خپل د هغه لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلند په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم و. دوی خپلې تعلیمي ادارې درلودې چې د خپل مذهب پیروکارانو ته ښوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبې استعمالولې. حتی دوی ته اجازه وه چې په خپلو ټولنو کې خپل قوانین په کار راولي. نو لژکیو یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل سوي ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور له سره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې لویدیزه اخستل سوی دی، ځکه چې اسلام ټول غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي. په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل سوی وه. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمېر يهودانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل سوی وې. د ترکیه په قونیا شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څنګه شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرکوای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت ترلودي.
Halifenin değil de yani gerek Selçukluların gerekse Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde
یوازې د خلیفہ په وخت کې نه، بلکې د دولت یا سلطنت یعنی هم د سلجوقیانو او هم د عثمانیانو په دور کې د نورو ادیانو پیروکارانو او وګړو ته بشپړ ازادي او دینی هویت ورکړل شوی و. غیر مسلمانانو ته د خپل دین د مقرراتو مطابق ژوند کول او د خپل دین د زده کړې حق ورکړل شوی و. په لاندې ډول دوی بشپړ ازادي او هویت درلوده. حتی دا اجازه هم ورکړل شوې وه چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي. خو کچري د فریقینو له لوري یو وخت وي چې فیصله دې د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کیده. یعنی غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړه توګه ورکړل شوې وه. مانا دا چې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه ده شوې.
پوسمانی سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېدی او د زغم او انساني مین پر بنسټ یې له یو بل سره چلن کاوی. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په ورستیو کې له اوسنی سپین څخه ګڼ شمېر هسپانوي او پرتګالي يهوديان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت راغلل چې دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څنګه شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای تر پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لاره برابر کړي.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde din tabii ki yönetimin merkezindeydi.
Da Osmanlı Sultanat pa daira ke Islam merkezi rol darloda. Khuda haga waqt pa Islam ke sakhtarizi aw tashaddud nawo, balki mu'tadil ya manslar Islam par makh biwal keda. Chizgham pa ke wo aw da noro mazahib o aqido ta ehtiram war kawal keda. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو د خګاونډیتوب اجوند پر مخ بیول کېده، چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته و. دا هر څه تر هغه وخته پر مخ اتلل تر څو چې په 1909 کال کې په فرانس کې انقلاب راغی، چې وروسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستۍ یا ملت پالنې سپه تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېدې. نو د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکولې شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یو چترې لاندې د ژوند لار برابر کړي.
د عثمانیانو په دور کې چې کله د 13مې پیړۍ راهیسي د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یوه قام، یوې ژبې او یوه هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو، چې په پایله کې یو شمېر يهوديان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمېر مسلمانان راغلل.
د وګړو د عدلون بدلون ورستی مرحله د مصطفی کمال اتاتورک په دوره کې د ترکیه او یونان ترمنځ تر سره سو چې په پایله کې په لکونه ایسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیه د دینی چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد فجاجوای کڅه هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و خو تر تبادله ورسته اوس یوازې د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Actually, when we go back to Ottoman time, let's say 100 years back,
په اصل کې کوم عثماني دور ته لاړ شو نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډیر زیات ول. کنن موږ فیصدی راواخلو نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا یو نیم فیصد غیر مسلمانان اوسېږي او 99% ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته شو چې په نتیجه کې ملتونه رامنځته شول چې پر یو مذهب، یو ژبه او یو قام ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکیه څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکیه ته له بلغاریه، بوسنیا هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یو معنا موږ د وګړو عدلون بدلون وکړي. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو عدلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت و او په دې توګه موږ د ترکیه جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یو ژبې پر اصول کښېښودی.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو پښمیر کې عیسویان، يهوديان او د نورو مذاهب یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل سوې چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او يهوديانو عبادت ځایونه سته چې کولای شي د عبادت لپاره کار وسخه واخلي. خو په عمومي ډول مذهب ریاستي باندې نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای شي چې د خپل عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین سوي دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم شذو ته ځانګړي حقوق ورکړل سوي دي. په سمبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو شوونکی ډاکټر بلګین سوچو ګلوای ترکیه په اروپا کې لمړنۍ هیواد دی چې شذو ته په پارلمان کې برخه ورکړل سول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the enfranchisement.
Turkey pasal ki da Europa lumnanay hiwa de che shuzuta pa parlament ki barkha warkar sawada aw da kar pa nuna sawa tsalor desh miladi kal ki uso nan ham shazi pa parlament ki ataw ya chawki le che da parlament pinzama barkha jolawi par kho pa 2004 miladi kal ki pa Turkey ki da ghairat pa nama da wajani aw da korani tashaddud pa qawaninu ki badlun غلی چې د شذو حقونه نور هم خوندې کړې دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی او د جنسي جرایمو تشریح بدل شوی ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډیر زیات کمی شوی دی او هر څوک چې پر شذو تیرې کوي قانون یې اجازه نه ورکوي.
بلخوا په استنبول ښار کې میشته یو امریکایي میرمن لیسا تولګا چې له یوه ترکی سړی سره واده کړی وای، له شخصي په لور ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, you know, women are in parliament, women are representatives, surely. But I think it's probably
دلتا خزی په پارلمان کې څوکۍ واستازي توب لري. خو د امریکا او غالبا د نوري نړۍ په سیر دلتا هم د نر په پرتلا د خزی لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه څه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي. خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری درسره وي.
په ترکی ټولنه کې د شذو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینه او مفتیانو ترڅنګ شذې هم د مرستيالو مفتیانو په توګه ګمارلې دي ترڅو له شذو سره د اړوندو چارو په باب پریکړه وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې شذې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې سوي دي. دا چې آیا شذې د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او دولس راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچاجوای شذې د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually, we have so many examples of this in the history.
پا اصل کې موږ د شذو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې شذ رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي تر څو چې زه پوهیږم په عملي توګه هم دا امکان لري او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. که چیرې موږ تاریخ ته ځیر سو نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملي توګه هم چیرې د ولس خوښه وي نو دا امکان لري او موږ به وګورو چې ښځې به د ټولنو دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي.
ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې ښځینه کارکوونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، ریسټورانټونو او پلورنځو کې هم یو شمېر ښځو کار کاوه. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای کورنۍ او ټولنه باید د ښځې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal
زه فکر کوم چې زه به ځان زیات مطمئن احساس کړم که چیرې زه د یو عادي انسان په توګه وګڼل سم او زما خوند او زما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خدمت باندې کار کوم او کله چې کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي، لکه څنګه چې ښځه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته ورسره وکړي او د کور په کار کې ورنه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کوي خواته شزي د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیلو څنګو کې کار کوي او ژغې ترې ځای رسیږي. نو بلې خواته مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیدې په لړ کې شخصي ازادي ورکل سوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام یې په څه حال کې دی. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، ښه ژوند ولري.
اوریدونکو تاسو ونی د خبرونه ترکی اسلام او دیموکراسي اوریدا د خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي برابر کړی و او اوس وخت راغلی دی د ونی زی سندریزي خبرونه وخت. یادونه یادونه کې تفسر مونږه د زړو هنرمندانو ته هنر پاړه او د هغوی سندرې درته اورو. نو وخت راغلی دی د ونی زی خبرونه یادونه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو که څه هم د دې خبرونې وخت ډیر لږ دی، خو بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې د ټلیفون د لارې خپل نظر وړاندې کړئ چې د زړو سندرو په اړه باندې او د سندرغاړو په اړه باندې تاسو څه نظر لرئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0300 22 0 3 3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800 22 0 3 3 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خبرې غوړي. ورزو یو اوریدونکو ته چې دې سوای ستړي مشي په خیر راغی. په خیر.
السلام علیکم ماجد بابا صاحب.
وعلیکم السلام جانانه، ستړي مشي په خیر راغی.
جنتی کې خوشاله سي همکاران خدمت ماجد بابا صاحب
او ټول خدي ملګری څوک خبرې کوي کم زینه
کابل محمد داور دا زبای نجی.
ها داور سي په خیر راغی. سبو ویل غواړي ملګری
خیر ندی ټول خدي همکاران
آباد سي خوشاله سي.
دا زړې سندرې مجید زبر صاحب ټیم لشکي سوا کیږي نامو موخه یو ور فرمایش کړه او کچېرې ټیم سوا کیږي وې تلاش کی
یاره ملګریه زب خپلو زمونږ چې کوم چارواکي دي هغوی ته به ستاسو دا وړاندیز بیان کوم. د دې نه مخکې هم یو شمېر اورېدونکو د دې خپرونې د وخت زیاتولو غوښتنه کړې ده، نو ګورو چې د هغوی څه جواب دی. مونږ به دا هڅه چې هغوی ته ستاسو دا وړاندیز ورسوو. ډېره مننه، آباد اوسې، خوشحاله اوسې د ټېلیفون کولو، د یو جهان مننه ملګری. اوریدونکو سرزو د منیر سرحدی یو داسې هنرمند چې سرینده به غږوله او د سرندې د زړه راښکونکې آواز به تل تر تله پښتنه ټولنه کې ژوندی وي. استاد منیر سرحدی په کال 1922 کې پیدا شوی، په خبر کې او په د مای په 23 نیټه په کال 1980 کې د یوې ناروغۍ له کبله مړ شو. د زوی اوس د پلار دغه فن پر مخ کې بوزي او د دغه سرندې د خوندونه اوس هم په پښتنه ټولنه کې او پښتني کلتور کې ژوندی دي. خو بیا هم منیر سرحدی یو داسې نوم چې تل تر تله به یاد وي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی، یو بل اوریدونکي ته ورځو. ستړي مشي، په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانان، ستړي مشي
جانان. څنګه یې؟
آباد اوسې، خوشاله اوسې ملګری. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای؟
ورور یا اوزه د مومند جنسې د خانواده صافي خبرې کوم.
ښه، صافي صاحب په خیر.
او دا خدای دې وبخا، دا میرامد استاد ساوا سو یو ریکارډ را توغه غوا.
یره ملګری ګورم، ها بالکل، د میر احمد استاد په غږ باندې درته
وخت نو بهار دی را ل دل ربا.
ها ملګری ګورم، میر احمد استاد ډیر په خوانه سندرغاړي درا ترایات کو، او ګورم میر احمد استاد کرا سروي، نو بالکل به درته نشر کوم. ها
مهرباني، خدای دې خوشاله به اوریدونکو ته یوارس کوم چې هغه به دې پروګرام کې خپل شروع نه نوای.
ها صحیح وی،
او ټیم پکې ډېر کم دی، خبرې دې کمې کوي.
صحیح خبره ده.
ډېر خوشاله اوس. اسلام علیکم.
ډېره مننه، آباد اوسې، خوشاله اوسې ملګریا. ستا په فرمایش په تاسو میرا مد استاد وورو خو اوس ور دیو بل اوریدونکو ته ستړي مشي په خیر راغی
تقریباً تقریباً تلور گھنٹے خرونا بس نہیں دیا تلور گھنٹے بعد بس صحیح کی صفا سی بس کدا اڑن دی دے وقت مخ کو دے
مانا بالکل بالکل ڈیرا ڈیرا مننا آباد سے خوشحال ہو سے ٹیلی فون کو ول دیو جہان مننا اور دن کو دمنگ دا اور دن کی صافی سے دا مومن دو قبائلی سی مینا دا میرا مد استاد پگ دا سندری غختنا کڑے وا راضی چ دا ہو صافی صاحب خوشحاله شو به میرا مد استاد دی اوریدو اوس ورزو اوریدونکو د عبدالله جان استاد په غږ باندې دې سندره ته نند چمن اپنا سن راجا سن راجا سلاتا نند چمن اپنا سن راجا اوریدونکو د یادونو خبرونه دا ورېدو د پاره یو جهان مننه خپل قربا مجید بابر ته په دې دعا اجازه راکړي هر چرته چې خاد آباد او بریالي وسه
چې چمن تاز شو بہارا دمہر آلوک تارا ہمارا تور ابلا کہ ہر کیا اسی دی گلنا بولنا گل وس موجود ساتھی تیار کدک جانا ہمارا زخمی زخمی گڑ گر کا آئے مالنا ہمارا ہمارا